دا مشال اړډو د محل په پیښور کې د ګرمي 1200 په کابل کې 1200 بجې دي. د مشال اړډو په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او بوريوال کاکړ هر کله کاو په روان غړي کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خپل خبرونه له بوريوال کاکړ نه.
نوملای د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ نن د احتساب دارې ته لوړاندې کېدو انکار کړی دی. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال وایي دوی په پاکستان کې له هر هغه چا سره تماس نیسي چې د سولې راتګ سره مرسته کولای شي. او د سپین په بارسلونا کې پر خلکو د یو لوی موټر خېزولو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ نن د احتساب ادارې ته ل وړاندې کېدو انکار کړی دی. نواز شریف او کورنۍ ویلي تر هغه وخت به د احتساب کومي ادارې ته نه وړاندې کیږي تر څو چې سپریم کورټ د دوی پر درخواستونو پریکړه نه وکړي. دوی په دې درخواستونو کې غوښتنه کړې ده چې سپریم کورټ د خپلې هغې پریکړې ته له سره کتنه وکړي، د کومې له مخې چې نواز شریف د جولای پر 28 نیټه وزیر اعظمۍ لپاره نااهله ګرځول شوی و. د مسلم لیگ نون ډلې ویاند سینیټر آصف کرمانی بیگا په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف او زامن به یې نیب ته وړاندې نه سي. آصف کرمانی دا هم ویلي چې د احتساب ادارې لخوا تر اوسه نواز شریف او د هغه کورنۍ ته هیڅ خط نه دی رسیدلی. د کورمی ایجنسی په پاړچنار یو شمیر مشران وایي حکومت دی د خندق لپاره د استعمال شوی مځکې تاوان ورکړي. دوی د پنځشنبه په ورځ نا وخت مشال رادیو ته ویل چې یو پلو په ترهګرۍ کې وژل کیږي او بل پلو یې حکومت د کار مځکې بېله څه معاوضې ورڅخه نیسي. د یادې سیمې یو مشر حاجي ګل علي وویل
اندغو خلکو کې چې د مالی نقصان کیږي دوی جنیا شوی دی، دوی بعد به شهادویا شوي دي دمکو کې پیسے ملوشی.
په کومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توري مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه به له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان پوځ د پاړچنار شاوخوا د امنیت ساتنې لپاره خندق کیندلې دی. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي دوی په پاکستان کې له هر هغه چا سره تماس نیسي چې د سولې له راتګ سره مرسته کولای شي. ډاکټر عبدالله وحید پویان دا خبره بیګا په پېښور کې د افغانستان د خپلواکۍ 98 کلیزې په ویاړ تر جوړ شوې غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل
کابل کې هم 14 اگست د پاکستان د ازادي ورځ ون منزل شو چې د افغانستان مشران او رهبران پکې اشتراک کړي وو. نو دغه خپل تګوراتګ ناسته نږدېواله ان شاء الله د دې سبب ګرځي چې د دې دوه هیوادونو روابط سره نږدې شي. ډېر مسایل داسې دي چې دلته د فوجانو په لاس کې دي. موږ هر هغه چا سره تماس نشو چې د هغې په نتیجه کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
د افغان کونسلیټ لخوا په جوړ شوې غونډه کې د افغان سفارتي چارواکو ترڅنګ پښتون ملت پالو مشرانو هم ګډون کړی و. ټولو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر شوالي ټینګار وکړ. پاکستان وایي د امریکا لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوال تنظیم حزب المجاهدین تر نړیوال ترهګر ډله ګرځول کېدو وروسته مایوسه شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې 19 خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نفیس زکریا ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق د کشمیریانو د جدجهد لپاره خپل سیاسي سفارتي او اخلاقي مرسته جاري ساتي. دا لغوه وروسته ده چې تیر ورځ امریکا حزب المجاهدین نړیواله ترهګر ډله وګرځوله او بندیزونه ور باندې ولګول. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو مهم چارواکی نیولی دی. د ملي امنیت لخوا په خبر شوی یو ویډیو کې د الله نور په نامه د مشکوک کس په خپل دامنی چې په افغانستان کې د ISI لپاره کار کوي، دی وایي د چمن اوسیدونکو دی او د پنجاب په راولپنډۍ کې د جاسوسي ځانګړې روزنه ترلاسه کړې وه. هغه ویلي چې په افغانستان کې د حقاني شبکې په ګډون له یو شمېر وسلوالو ډلو سره د ISI د چارواکو ملاقاتونو ته زمینه برابره. نموړي زیاته کړي چې د ISI چارواکي زیاتره وخت له طالبانو سره په کوچلاغ، پشین، چمن او د کوټي په اکرم او جاوید نومي روغتونونو کې لیده کاته کوي. د پاکستان او وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی بلال یوسفزئی ته د انګلستان په مشهور آکسفورد پوهنتون کې داخله ورکړل سوې ده. بلال یوسفزئی د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه خوشي ښودلې او هغو ټولو زده کوونکو ته یې مبارکي ویلې ده چې یاد پوهنتون ته بریالی سوي دي. بلال یوسفزئی ویلي چې دا به په فلسفه، سیاست او اقتصاد کې زده کړې ترلاسه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو هم په دې پوهنتون کې زده کړې کړې وې. بلال یوسفزئی ته د تعلیم لپاره پر مبارزه په 2014 کال کې د امن نوبل جایزه هم ورکړل سوې وه. د سپین په بارسلونا کې پر خلکو د یو لوی موټر خیزولو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 80 زیات ټپي شوي دي. د سپین چارواکي وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته د بارسلونا په مشهوره سیمه لاس رملاس کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي تر دې برید څو ساعته وروسته یا څلور داسې نور ترهګر هم وژلي دي چې د سمندر پر غاړه پراته بل کیمبریل نومي ښارګوټي کې یا د یو بل برید پر کولو شکمن وو. چارواکي وایي په برید کې د 13 هیوادونو کسان وژل شوي او ټپي شوي دي چې زیاتره پکې د اروپا دي. پولیسو تر برید وروسته دوه تنه نیولي دي چې یو د سپین او بل د مراکش دی، خو د دې موټر چلوونکی تښتېدلی او لا هم ورک دی. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی ویلي ترهګر به هیڅکله داسې متحد ولس ونه ځپي کوم چې د ظلم پر ځای ازادي خوښوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسوی به رفعت هنجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو درهم په 3.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.80 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 3.45 روپۍ او په 3.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس نمو سمحال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پېښور کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي، خو په بنو کې به موسم ګرم او خشک وي. په کوټه کې هم د خشک موسم امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 28 وي. بنو کې به زیات نه زیات یو کم 40 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 14 وي.
درنورغو خبرونه مو لمشال اړینو واوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کول د موسم حال او د کرنسی به درته ل اسلام آباد د مشال اړیو خبريالي رفت انجم وړاندې کړ. درنورغو کچرا صدروانی غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ نن د احتساب ادارې ته ل پیښې نه انکار کړی دی. یو قانون پوه په دې اړه وایي
خلق په ذهن کې دادا چې دا څومره پیسې بهر دي، دا پیسې به پاکستان ته راشي یا به حکومت ته یا به عوامو ته راشي، دا شیزونه نشته دی.
پر میرمنو د تشدد مخنیوي په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته نوې قانوني مسوده وړاندې کیږي.
د تشدد تعریف دا دی چې یو د چا یو داسې عمل چې هغې سره تاسو ته ذهني ضرر رسي، تاسو ته جسماني ضرر رسي، دا تشدد.
په پېښور کې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په ویاړ جوړې شوې غونډې ګډونوالو د کابل او اسلام آباد پر خو اړیکو ټینګار کړی دی.
موږ یقین دی چې افغانستان انشاءالله تل د دنیا په نقشه وي او دغه هلې ځلې چې کوم خلک کوي چې افغانستان استقلال ته تاوان ورسي دوی به ناکامه وي.
شننې او تبصرې هم در خبرو د مشال راډیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د سپریم کورټ لخوا نه اهله ګرځول شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او کورنۍ یې فیصله کړی چې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به تر هغه احتساب قامي ادارې نه وړاندې کیږي تر څو د هغوی په هغو درخواستونو فیصله ونکړي چې پکې د نااهلې فیصلې ته بیا کتنې خواست شوې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د محمد عمران پر راپور کې وو.
د مسلم لیگ نون ډلې ویان سینیټر اسف کرمانی لخوا تیر شپه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې نخو نواز شریف او نه د هغه زامن به نن د جمعې په ورځ په لاهور کې نیب ته وړاندې کیږي. له دې وړاندې ویل شوی چې د نیب لخوا ورته خط لیږل شوی چې نواز شریف او د هغه زامن د نیب ته وړاندې شي. خو اسف کرمانی وایي چې د احتساب قومي ادارې لخوا ورته تر دې دمه کوم خط نه دی راغلی. ځینې راپورونه وایي چې دوی دا پرېکړه پر دې بنیاد کړي چې تر څو عدالت د هغه درخواستونو اورېدنه او فیصله نه وي کړي چې پکې دوی غوښتنه کړي عدالت د نااهلۍ فیصلې ته بیا کتنه وکړي، دوی به نیب ته نه وړاندې کیږي. یا ذکر دا چې د روانې اونۍ په پیل کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورٹ کې درې درخواستونه جمع کړي وو چې پکې خواست شوی وو چې پریکړې ته بیا کتنه وشي او تر هغه دې د پانامه اسناد او هغه فیصله باندې عمل ودرول شي، د کوم لاره چې نواز شریف نا اهله ګرځول شوی وو. دا هم د یادونې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اگست پر نهمه څلور ورځنی سفر له اسلام آباد لاهور ته پیل کړی وو. په لاره ولسی غونډو ته په ویناو کې پر عدالتي پریکړو سخت ټکونه کړي وو او دای د ولس د رایې سپکاوی ګرځولی وو. قومي احتساب بیرو یا نیب ته وړاندې کېدل د هغه فیصلې لړۍ ده چې د جولای پر 28مه سپریم کورٹ نواز شریف نا اهل وګرځو او نیب ته دا امر جاری کو چې دا هغه او کورنۍ پر ضد دی بندي مقدمه خلاص کړي شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اوریدو تاسو غوږی درنو دونکو په کورم کې ل پاړه چنار خارګر چا پیر د ترهګریزو پیخو مخنیوي لپاره اوګد خندکونه کنسل شوی دی. د دې لپاره زورګونو اکړه ځمکه بیل شوی دی. دا ځمکه د پاړه چنار د ځای خلکو ذاتی ملکیت دی چې حکومت ورنه اخستې ده او هیڅ معاوضه نه ده ورکړې ده. چارواکي وایي خلکو ته به دغه معاوضه ورکول کیږي. نور تفصیل به د تاریخ اورګزی په راپور کې واورو.
په کورما کې د پړچینا ځای خلکو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په کم ازمکه باندې خندق کنل شوې دي د هغې د رقم ادایګي دی ورته وکړي. د دوی په خبره له پړچینار خارګر چاپیره خندق د کنل لپاره حکومت ورنه په زرګونو اکړ ازمکه اخستې ده. د زیړان سیمې حاجی ناصر حسین مشال لوډیو ته وایي حکومت ازمکه واخستله خو د دوی په بدل کې لا تر اوسه سوور نه کړل.
اوس حکومت مو پسلوله ځمکې دي که نه هغه مزه به دوره قیمت نه لري هغه باره کونو کې دي تقریبا څوارلس مزه مو ورور کې لوړې عمرلې موزه عمرلې موتر زمن دی حکومت مو مزه څه بغیو شکر گزاري خو زه په حکومت مو ته نه یوار پیرا کړی دی نه سره کړی دی.
د کونجالي زو حاجی ګلری وای دا خندق چې تر بامي 14 وروسته د کنلو فیصله شوی و زیاتره د هغو کسانو پر ځمکو تیر شوی دی چې غریبان دي او هیڅ وسنه لري په کار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپل پیسې ورکړي.
سویلی جنی ملي نقصانیا وشو اندغه خالکو کی چې د ملي نقصانی کیږي دوی جنیا شوی دی ای دوی دواد شهدویا شوی دی دمکو کې نو ملی جنی نقصان یا وشو چې اوس ته نه ته هغه پنځه مرلې لاس مرلې ځمکه لري هغه ته نه ګورنمنټ واخلي نه دا خسراسار ظلم شو عمویا دا مطالبه کوو سوال دي مو ته دغه ځمکې پیسې میلو شي موت خپل حقوق میلو شي.
مشال لوډیو چې په دې اړه لکور مې د قومي اسمبلی لغړی ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه وینا وه چې د وړاندې هم دا مسله له پوځي او انتظامی چارواکو سره کړې وه او اوس بیا هم ورسره کوي. ساجد حسین توري وویل دا ورسره منل شوې ده چې که د چا کرنیزه ځمکه خندق د کنلو پر وخت راشي د هغې بورته معاوضه ورکول کیږي.
بنجرې ځمکې دي خو بنجرې دي آبادې ځمکې دي په کال هغه ته هیڅ نه څه مدې کمپنسیشن ورکوي دا خبره بالکل ټایم باندې شي او بالکل څومره فصل هغه پیسې دي او مونږ ویر کوو چې څومره دې ځمکه خراب اره بیا والی صاحب انشاءالله مونږ دا خبره دابو مو چته خدا خو پوینټ زیاته تا چې تاسو پرې پیسې ورنکي
د کور مې په بڑا چنار کې د مارچ بدلو د شمیرټه موټر بامي 14 تر کې دورستا حکومت د نورو ترهګریزو پیخو مخه نستو لپاره لخار غیر چاپیره شاوخوا 40 کیلومتر وخت و فوټه خندق کنل دی. تاریخ ورځ مشال رادیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسې غوږی د خیبر پختونخوا د مدني ټولنو غړو غړي وای چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي نه بلکې ډېرې نیمګړتیاوې او د بشري حقوقو ضد خبرې پکې شامل دي. د کورنۍ تشدد د مخنیوي بل با د اسمبلی په را روان اجلاس کې د بحث لپاره وړاندې کیږي. له دې وړاندې تیر کال د خیبر پختونخوا د کورنۍ زور زیاتې د مخنیوي بل د اسلامي نظریاتي کونسل رد کړی وو. نور تفصیل به له پیښوره د زلان یوسفزی په راپور کې وورو.
په خیبر پختونخوا کې د کورنی زور زیاتی د مخنیوي لومړی بل تیر کال اسلامي نظریاتي کونسل په دې وجه مسترد کړو چې د کونسل په وینا په بل کې د اسلامي شریعت پر ضد شکونه شامل وو. دغه مسترد شوی بل د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د څارنې کمیشن وړاندې کړی وو. له دې وروسته د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي راشد عرفت په نوې قانوني مسودې جوړولو کار پیل کړو. د راشد عرفت په وینا دغه نوې بل به د صوبایي اسمبلۍ پر روان اجلاس کې وړاندې کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي چې په دې بل کې ډېرې برخې د بشري حقونو سمه پالنه نه کوي.
اوس دې کې د کورنۍ تشدد چې دغه تعریف چې کله کیږي نو هغه سوای د وهل ټاکول سم نشته. د تشدد تعریف دا دی چې یو د چا یو داسې عمل چې هغه سره تاسو ته ذهني ضرر رسی، تاسو ته جسمانی ضرر رسی، دا تشدد. اوس کو تاسو نیم راوړی چې سره وهل ټاکول چې دی هغه تشدد دی. نو دا د ذهني تشدد مخنیوی به څنګه کیږي، د معاشي تشدد مخنیوی به څنګه کیږي؟
تیر کال د کورنی زور زیاتی د مخنیوي په بل کې د ماشوم لپاره د 18 کالو عمر ټاکل شوی وو چې پر اسلامي نظریاتي کونسل اعتراض پورته کړی وو. د مرکزی حکومت د قانون تر مخه د واده لپاره لږ تر لږ عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو د خیبر پښتونخوا یو مدني فعال سکندر زمان وایي چې د صوبې په نوي بل کې د ماشوم عمر له دغه هم کم ټاکل دی.
الریډي کم لاز او کم قوانین په حکومت کانسټیټیوشن په پاکستان په آئین کې دي، دا اغین پر ریورسل کې دا روان دي. لکه په مختلف آرټیکلز کې د معشوم عمر اتلس کالا یا شپاړس کالا امر راغلی دی، گوچ د شناختی کارڈ د پارا اتلس کالا د زنانو د نارینه د پارا دی، او سر پدی کې د معشوم ډیفینیشن پینځلس کالو تر راغی.
جماعت اسلامي له خوا د صوبایي اسمبلی غړي راشد عرفت وایي چې وس یې یوازې د قانون مسوده تیار کړی دا، او د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته به ورته قانوني شکل ورکول کیږي.
دا بل حتمی نه دی، دا بل چې سملې ته وړاندې شي نو د سملې یو سلسلې غړي به پری مشوره ورکوي، مدني ټولنې به پری هم خپل نظر ورکوي. په صوبایي سملې کې د ښځو د حقونو د څارنې کمیشن دی او ډېر مهم رول لري، او هغوی ته به هم د مشورې ورکولو مکمله ازادي وي.
د کورنی زور زیاتی د مخنیوي د قانون د مسودې تر مخه خزي، ماشومان، بوډاګان، مازوره کسان، نرخزیان او هغه سړی هم چې ورسره د کور دننه جسمانی زور زیاتی کیږي بلدي قانون نه ګټه پورته کولی شي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودګو. پېښور کې تیر مخام د افغانستان د خپلواکۍ د اته نویمې کلیزې دستوري ته د افغانستان د سفارت اچارواکو د پاکستان ملت پاله ملي رهبرانو په افغانستان کې په صلح او ثبات ټینګار وکړو. د دغې غونډې نور تفصیل به له پېښوره د غلام غوث په راپور کې واورو.
د خپلواکۍ د سندرې په پېښور کې د افغانستان د خپلواکۍ د اته نویمې کلیزې د لمانځلو پر مهال نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې هم د پاکستان د ازادۍ ورځ یعنی 14 اگست لمانځل شوی وو. ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو سمولو لپاره په هر ډګر هڅه کول د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
کابل کې هم څو ورځې مخکې د 14 اگست د پاکستان د ازادي ورځ لمانځل شو چې د افغانستان مشران او رهبران پکې اشتراک کړي وو. نو دغه خپل تګ راتګ، ناسته، نږدېوالی ان شاء الله د دې سبب ګرځي چې د دواړو هیوادونو روابط سره نږدې شي. ډېر مسایل داسې دي چې دلته د فوجانو په لاس کې دي، مونږه هر هغه چا سره تماس نشو چې د هغه په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
په دې غونډه کې پښتون ملت پاله مشرانو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډیره خبره ده چې د ډیرو مشکلاتو پرته افغانستان د ثبات او استقلال په لور روان دی.
افغانستان نن یو مستقل هیواد دی، دې مبارکي ورته وایو. البته په دې خبره غمجن یو چې افغانستان کې ډېر اوږد جنگ شوی دی، او اوس هم افغانان لګیا دي د خپل استقلال او د خپل تمامیت لپاره مبارزه کوي. خو موږ یقین دی چې افغانستان ان شاء الله تل د دنیا په نقشه وي، او کوم پلرونو نیکونو چې قرباني کړې وي هغه بې ځایه نه دي، او دغه هلې ځلې چې کوم خلک کوي چې افغانستان استقلال ته تاوان ورسي دی به ناکام وي او د ټول سیمې ګټه په دې کې ده چې افغانستان استقلال ټول ومني او افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي درور بلوي اړیکې.
او د کډوالو د میرمنو د ټولنې مشري مستوره ستانکزی مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د پرمختګ لپاره یې د افغان میرمنو رول هم ډیر مهم دی.
نو دا وطن به ښځه او نر دواړه یو ځای جوړو او خپل ملک ته به ځو. موږ ډیر نن خوشحاله یاستو او پاکستاني هغه سیاسي رهبران هم دلته موجوده دي او هغوی غواړي چې زموږ په مملکت کې صلح راسي لکه څنګه چې موږ غواړو هغوی هم غواړي.
په پېښور کې تیر ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې دستوره په یو اتڼیز بنډار او موسیقۍ پای ته ورسېده.
ولم غوښتل چې تاسو رپورټ وړاندې کړو. په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ باوجود د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دې رسو کې ملاقاتونه زیات شوي دي. ځینې کارپوهان د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا ملاقاتونه یو ښه آغاز ګڼي، خو ځینې بیا وایي چې دا د پاکستان موقتی تګلاره ده چې هدف یې امریکا دې ته راضي کول دي چې د پاکستان په اړه خپله ستراتیژي سخته نکړي. نور تفصیل به د اسرار لمومن په رپورټ کې واورو.
سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپل هیواد پر ستراتیژۍ له خپلو سلاکارانو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ ملاقاتونه زیات شوي او پاکستاني او افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه حسن عسکري وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه اوس پر دې پوه شوي چې د ترهګرۍ ګډ خطر په وړاندې باید له یو بل سره همکاري وکړي او پر یو بل بې اعتمادي راکمه کړي.
کئی وی خواتا د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوی. نو تیر ورځ د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې هم په دې ټینګار شوه چې په هر حال کې له افغانستان سره تعلقات سمول پکار دي. زما په خیال دا یو ښه آغاز دی، خو تر دې دمه دا تش بیانونه دي او څه نتیجې یې زموږ مخې ته نه دي راغلي.
خود کابل پونتون استاد او پروفیسر نصر الله ستانکزی وایي چې د ترګرۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه او له افغان چارواکو سره ملاقاتونه د پاکستان یو موقتی تګلاره ده.
د پاکستان پوځي چارواکو فکر نه کوي چې د وطن خپل ستراتیژي د افغانستان په اړه تغییر ورکړي. د دوه خبرو محصول ګڼم، یو دا چې په دغه وخت کې چې امریکایان خپل ستراتیژي د افغانستان او د پاکستان په ارتباط خپروي، له دې موقعه پاکستاني سیاستوال استفاده کوي. زه نه غواړم نه وینم د څه مذاکرات په څیرو حکومتونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې دي. افریقا نه کوم د پاکستان ستراتیژي کوم جدي بدلون او تغییر راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ د پاکستان بانو چارو سکرتري تهمینه جنجوه په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د ترهګرۍ له منځه وړلو پر موضوع خبرې وکړې. له دې څو ورځې مخکې په پاکستان کې افغان سفیر هم د پاکستان د پوځ د مشر په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره پر یاد موضوع خبرې کړې. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د دوا خان مینپال تیر ورځ مشال ډوته ویل چې د پاکستان بانو چارو وزارت سکرتري سره په ملاقات کې افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې باید پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدامات وکړي او یو دریم هیواد باید له دې اقداماتو څارنه وکړي او د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ باید نور توپیر ونه شي. خو په اسلام آباد کې کارپوه حسن عسکري وایي باید پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ښه او بدو طالبانو پالیسي ختمه کړي.
حقیقت دا دی چې له دواړو خواوو وسلوال زیرادي، پاکستانی طالبان له افغانستانه په پاکستان کې او افغان طالبان بیا د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه کوي. نو تر څو چې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري ونه کړي نو ګټه به یې طالبانو ته وي، که هغه پاکستانی طالبان دي او که افغان طالبان.
طالبان کا فائدہ ہوگا چاہے وہ پاکستانی طالبان ہے چاہے وہ افغان طالبان.
وروسته له هغې چې په پاکستان کې د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیواکه شو او د نوي وزیر اعظم په مشرۍ نوې حکومتي کابینه جوړه شوه، تهمینه جنجوه لومړنۍ لوړپوړي پاکستاني چارواکې ده چې افغانستان ته یې سفر کړی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیده کاته کړي. د افغانستان د بانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د دواړو لورو دغه لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي سلا مشورو لومړی دور بللی دی.
دا مشال ریډیو دا
دروونکو د خبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیه خیبر سټوډنټس اسوسییشن په پیښور پوهنتون کې د قبایلی زده کوونکو د داخلي
د اسانی لپاره یو کیمپ لګولی دی چې د اگست 15 منټې پورې به دوام لري. دا چې په دې کیمپ کې قبایلی زده کوونکو ته کوم ډول لارښوونه کیږي او دوی څه مرسته کولی شي، تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر سټوډنټس یونین مشر جنید خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې کیمپ کې قبایلی زده کوونکو لا ډېر مهم معلومات ورکوي.
لکه زموږ د علاقونه چې خلک راشي هغه کالج نه راشي نه غوته مضمون انتخاب څه پته نه لګي چې زه کوم مضمون چې دی کنه منتخب کړم، نو دې باره کې زموږ د مارکس مطابق د چې کوم خواهش ته یا انټرسټ چې ورته ویلی شي هغه مطابق چې دی کنه مونږ دوی ته فیل چې دی کنه زموږ ورته فاټ سټوډنټانو
جماعت پاس کړی او اوس په بی ایس کې داخله کول غواړي او وای په دې کیمپ کې ډیر معلومات ترلاسه کړل.
کیمپ کې موږ فارم ډکړو، فارم کې ډیر هیلپ وکړو موږ سره، اجرت کې سپورټ سیټ دی، دغه کې فاټ خپل سیټونه شته، اسکالرشپ دی پکې. ما ته خدا انفارمیشن نو دلته چې زراغلم دلته خیبر سټوډنټس موږ ته وی چې دغه ډیپارټمنټ کې تاسو ایډمیشن وکړئ، دا به تاسو لخی سوشل ورک به کو دا خیره.
او د خیبر سټوډنټس اسوسییشن یو بل غړی مجید رحمان وای
څنګه تاسو پته چې کله یو کس په پېښور یونیورسيټي کې لپاره یونیورسيټي کې چې کله دوی وړي چې اډمیشن وخلی کنه داخله وخلی، نو هغه ته چې کله دوی په حدود کې رنه وځي دوی ته دا پته نه لګي چې چرته پیسې جمع کړو، کوم ځینې فارم را وخلو، دا چې کوم سسب کې ولیکو ریکوایرمنټ چې کوم دي کنه دا سسور سره جمع کړو، نو دا ټولې خبرې دغه کې دا زموږ دوی لپاره رهنمایي ورکوو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې دغه کیمپ بعد اگست 15 نیټې پورې دوام لري او د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر ز نه زده کوونکي هلکان او جنکۍ د دوی کیمپ ته راتلی شي او دوی به هر ډول مرسته کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال ریډیو ته تاسو غوږی د نوډو کو د سواد سیدو شریف کې یو غیر سرکاري ادارې تر سوري لاندې د حکومتي ادارو او خیر خیګړي ټولونو یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په سیمه کې دي د جنکو او ځوانانو لپاره هنري مرکزونه نور جوړ کړل شي. نور تفصیل به د نیاز احمد خان په راپور کې وو.
سواد سیدو شریف کې د لاسونو نومي غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې غونډه کې د سواد تحصیلي کابل سره تعلق لرونکي د زرغون نومي هنري مرکز یو استاد عابده وای چې و کال وړاندې می توتانو باندې کې ډېر په مشکل حالاتو کې هنري مرکز جوړ کړي چې پکې په لسونو د سیمې خځې ګل ګنډل او نور هنرونه زده کوي.
زمونږ د طرفونو خلک چې دین هغه ډېر زیات غریبانان دي او کاغذ لک شانته کې هنر هم زده کی، نو هغه ته ډېر زیات اسایشونه دي. ان جی او خو یو سایډ فیسیلیټیټ کې دا د ګورنمنت ایشو دا پکار دا چې ګورنمنت ولا سفر کې او ګورنمنت یو دیسی انسټیټیوټ نورم کلاو کې
اونډه کې شریکه یو بل د هنري مرکز مشره راهله زیاتوي چې د سواد په لری پروتو سیمو کې د خزو ژوند د مالی مشکلاتو لوجه ډیر د ستونزو سره مخ وي.
ګورنمنت ته پکار دی چې لکه ډیر شدا شند انسټیټیوټ جوړ کړي، ځکه کنا چې فیمیل سیدین لکه ایون په دی رورل ایریاز کې ټیک دی، لکه اور دی علاقو کې سواد وغیرہ علاقو کې دی لکه بهر ډیر زیات نه وځي، ټیک دی. دی د پرداشنت سنټر جوړ کړي، د پرداشنت انسټیټیوټ جوړ کې چې دی التزیر دی الت فیسیلیټیټ شي.
د غونډې تابع کون کې ټولن یو مرستیال فضل رحیم وای چې دوی د سواد په بحرین سیمه کې 300 جنکی او هلکانو ته هنري روزنه ورکړي چې اوس هر میاش هر رقم ګټي.
مونږه د سواد په لیول سونا چارواکي چې دی سونا صاحب اختیار خلک شي دي، هغه ته مونږه دا ایشوز هایلایټ چې یرا په دې سېکټر کې د ډیر کار ضرورت ته د جنکو د لپاره نوی نوی سېکټر کول پکار دي، دغه شان د هلکانو لپاره سېکټر کول پکار دي.
غونډه کې ګډون کون کې د سواد نه صوبایي اسمبلی غړي او ترقیات کارونو مشر پزلی حکیم څخه مو چې کله هم دغه پښتنه وکړه چې هنري مرکزونو جوړولو کې دوی څه کوي، نو هغه ویل
چې تاسو پرابلم زی ما دی ریس ډایرکټر او سی تحصیل نظم نو سره بخوا کولر له دی اگا کی ان شاء الله تعالی مو باغی باندې شنالو او باغی وکړ.
د هنري روزنې پاړه غونډه کې د سواد سلامپور نو میکله د مثال په توګه وړاندې کړ شو چې دغه کلی کې سل پیسه د اوسیدونکو د شالونو او لاسونو کالو جوړولو په کار کې پر روزګار دي او ویل شو چې هم دغه رنګ نور کلی په سواد کې جوړول په کار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. اوس وخت شوه د غرمې 12 بجې. بوریوال کاکړ هم را سر په سټوډیو کې موجود دی، نو له غنه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ نن د احتساب ادارې ته لوړاندې کېدو انکار کړی دی. نواز شریف او کورنۍ ویلي دي تر هغه وخته به د احتساب کومې ادارې ته نه وړاندې کېږي تر څو چې سپریم کورټ د دوی پر درخواستونو پریکړه نه وکړي. دوی په دې درخواستونو کې غوښتنه کړې ده چې سپریم کورټ د خپلې هغې پریکړې ته له سره کتنه وکړي، د کومې له مخې چې نواز شریف د جولای پر 28 نیټه وزیر اعظمۍ لپاره نااهله ګرځول شوی و. د کرم ایجنسی د پاړه چنار یو شمیر مشران وایي حکومت دی د خندق لپاره د استعمال شوی مځکې تاوان ورکړي. دوی د پنځمې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې یو پلو په ترهګرۍ کې وژل کیږي او بل پلو یې حکومت د کار مځکې بېله معاوضي ورڅخه اخلي. په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توري مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه به له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي دوی په پاکستان کې د هر هغه چا سره تماس نیسي چې د سولې له راتګ سره مرسته کولای شي. ډاکټر عبدالله وحید پویان دا خبره بیګا په پېښور کې د افغانستان د خپلواکۍ 98 کلیزه په ویاړ تر جوړ شوې غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. په غونډه کې شریکو مشرانو د پاکستان او افغانستان پر شو اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو مهم چارواکی نیولې دی. د ملي امنیت لخوا په خبر شوی یو ویډیو کې د الله نور په نامه د مشکوک کس په خپل د منیج په افغانستان کې د ISI لپاره کار کړی و. د پاکستان او وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. او د سپین په بارسلونا کې پر خلکو د یو لوی موټر خیزولو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 30 نور ټپي شوي دي. د سپین چارواکي وایي چې دا پیښه د پنځشنبه په ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمہواري بنلې ده.
بریوال کاکړو چې خبرونه لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو پرمختګ کوونکی ملک دی، خو نن هم دلته ښځې د غیرت په نوم وژلې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د ناموس په نوم وژنه معمول جوړ شوی دی. پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې شاوخوا 5000 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي چې پکې د زیاترو تعلق د پنجاب او سند صوبې سره وو. ادارې وایي چې یو تن د تیر چهارشنبه په ورځ په لاهور کې خپله کونډه مور د دویم واده کولو له وجې سره د خپلې خور وژلې. که وکتل شي نو زموږ مذهب کونډې ښځې ته د دویم واده کولو اجازت ورکوي. دا شان اوکاړه کې هم یو تره خپل وريره وژلې ده. ادارې زیاتوي چې یو خوا موږ د ښځو د حقونو خبرې کوو او هغې لپاره مختص کړی شوي ورځې هم لمانځو، خو بل خوا ښځې د ظلم ښکار دي او استحصالي کیږي. ادارې په وینا چې د داسې پیښو یوه غټه وجه په ښځو کې د آګاهۍ کموالی دی. تیر کال پارلمان د ناموسي وژنو او د جنسي تیرو بل منظور کړی و. د دغه بل تر مخه چې مجرم ته به د عمر کې سزا ورکړی کیږي او د دې راضینامه به هم نشي کېدی، خو د دې باوجود هره ورځ د ښځو د وژنې پیښې رامخته کېدل ملک د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. ادارې اخره کلي کې باید چې قوانین نافذ کړی شي چې د ښځو پر ضد د جرمونو مخنیوی وکړی شي او د هغوی حقونه هم خوندي کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په اهم معامل تو خبر لپاره مشترکه مفادات کونسل کې بدلون شوی دی. اوس په سبو اعلی وزیران، د سبو ترمنځ د رابطو وزیران او د خزانه سره سره د صنعت او پیداوار وزیران به هم د کونسل غړي وي. ادارې په وینا چې کمی مالیاتی ایوارډ سره سره په مشترکه مفادات کونسل کې هم ځینې اهم معاملې لا پاتې دي. وزیر اعظم له مشترکه مفادات کونسل کې بدلون سره په ټولو حل طلب معاملو هم توجه ورکول پکار ده. ادارې وایي چې کمی مالیاتی ایوارډ نه علاوه مرکز او خیبر پختونخوا ترمنځ د بجلی په منافع خبرې هم ضروري دي او شاند تیل او ګیز ضرورت هم دی. کدا خیبر پختونخوا ته په سمتوګه ورکړی شي نو دلته په تجارت ته وده ترلاسه کیږي او معیشت به هم بحالیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې په تېرو ورځو کې د پېښور په حیات آباد کې د اوبو د وتو کومه مسله رامخته شوې وه، نو هغه د پېښور د پرمختیایي ادارې PDA په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. ادارې زیاتوي چې د اوبو په سړکونو راتلل او بیا په سړکونو د جمع کېدو له وجې ډینګي مرض خپرېدای شي، دې اړه خو توجه پکار ده. او دا اوس هسې هم ضروري شوې ده چې اوس به د قربانۍ څارویو خرڅولو او ساتلو مرحله شروع کیږي. ادارې په وینا چې دې لړ کې د اولس غفلت هم شته. په حیات آباد کې خالي پراته پلاټونه د ګنډنډو نه جوړ شوي دي. باید چې قوانین نو هم د لړکی کار واخستې شي او تر لاسه شوی فنډونو د صفای نظام خکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې ته کتنه لرو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هند او چین سرتیرو ترمنځ د دوکلام لانجمنې سیمې پر سر د تاوتریخوالي پیښو او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملي حمیرزاده نه وو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د هند چارواکو د شورو په ورځ ویلي چې هندیو او چینایي پوځیانو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هیمالیا په غرونو کې یو بل پکاڼو وشتلی دي. له دې پیښې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. خبری ایجنس لیکي چې د دواړو هیوادونو پوځیانو ترمنځ په دوکلام سیمه کې له مخکې نه تاوتریخوالی موجود دی. دا یو لانجمنه سیمه ده چې بوټان او چین ورباندې شخړه لري. هند د جون په میاشت کې دغه علاقې ته پوځیان لیږلي وو چې د چین لخوا د ستراتیژیک سړک جوړولو مخاوني سي. خبری ایجنس د انډیا ټوډے مجلې پر ویب پاڼې خپور شوی رپورټ کې د پوځي استخباراتو لخلې ویلي دي چې د کانو استعمال تر دې مخکې نه دی شوی او مقصد یې د خطرناکو وسلو استعمال بغیر کشاله زیاتول وو. رپورټ وایي چې تر ټولو بدترینې پیښې چې وړاندې مخې ته راغلي دي د سپېړو ورکولو او یا د سرتیرو یو بل دیکه کول دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې امریکا افغانستان نشي پریښودې تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پوځي قمندانانو او د خپل ملي امنیت سلاکار پر وړاندیزونو د پوښتنې کولو حق لري چې آیا د دوی ژوره ژمنتیا به چېرته ضایع خو نه شي. دوی وړاندیز کړی چې امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې په زیات شمېر کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ په دا خبره هم په سم دریځ ولاړ دی چې په باور یې هیڅکله مکمله پوځي کامیابی نشي ترلاسه کېدی، خو په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژیک پلان وړاندې کوي، ورځپاڼه هیله لري چې ولسمشر به له اصلي ګواښونو خبر وي او دا چې امریکا باید اوس افغانستان پرېنږدي. واشنگټن پوسټ لیکي ډونلډ ټرمپ له پکار ده چې جنرالانو ته غوږ ونیسي، که څه هم دا به یو اسانه انتخاب نه وي، خو د هرې ستراتیژۍ مقصد باید د افغانستان ثبات ټینګول نه چې کمزوري کول وي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوري شوی، افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له لاسه ورکړي، نو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به حالات نور خراب شي. واشنگټن پوسټ لیکي چې ولسمشر ټرمپ باید یو واضح هدف ولري چې ترلاسه کېدل یې هم ممکن وي. د ورځپاڼې په خبره نوموړي ته پکار ده چې د افغان حکومت په مضبوطولو او د حکومت کنټرول زیاتولو کې مرسته وکړي. له دې سره سره د امریکا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړي کولو کې هم کومک وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. دروندونکو، په عراق کې مش کوردان د سپتمبر په میاشت کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم یا ټول پوښتنه کوي. په دې اړه ایران او ترکی اندېښنې څرګندې کړې. په دې مخه د ایران فوج مشر ترکی سفر کړی او دا موضوع له ترکی چارواکو سره سیټل دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ایران او ترکی د کوردان خپلواکۍ لپاره په ریفرندم یا ټول پوښتنه سخت نیوکه کړې دي. په عراق کې کوردان په راتلونکي میاشت کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې پلان لري. د ترکی رسنیو ویلي دي چې د ایران فوج مشر د انقره سفر کړی او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د فوج د مشر لومړی دوره ده. د ایران د فوج مشر جنرال محمد حسین باقری انقره ته په رسیدو د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د لوړپوړو چارواکو سفرونه نه وو، خو سیمه ییز امنیتي حالاتو د پولي او ترهګرۍ په وړاندې جنگ په کتو سره دا سفرونه ډیر مهم دي. نوموړي ویل چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ملاقات کې په دې سلا شوی دي چې په عراق کې د کوردانو خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به ټوله سیمه بے ثبات کړي. کوردان چې په اقلیت کې دي او د عراق، ایران، شام او ترکی پولیس سره نږدې شتون لري د خپلواکۍ لپاره کوششونه کوي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ویلي دي چې ترکیه او ایران په دې خبره زور راوړي چې د کوردانو ریفرندم نتیجې به خطرناکې وي او دا به گاونډي هیوادونه ډیر اغیزمن کړي. د ایران فوج مشر د ترکی ولسمشر سره د شام پر حالات هم خبرې وکړي او په هغه هیواد کې د عمل لپاره په حلو ځلو هم رڼا واچوله. په شام کې دواړه هیوادونه د یو بل مخالف ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د کوردانو ریفرندم په شام کې د روان جنگ او په نور موضوعاتو تر 500 منټو پورې خبرې وشوي. په داسې حال کې چې ایران او ترکیه د کوردانو د ټول پښتنې مخالفت کوي، خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15مه ټول پښتنه به نه ځنډوي. داسې هم ویل کېږي چې 5 میلیون کوردان د ټول پښتنې په حق کې رای ورکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال اړوي ته تاسو غوږی د نودونکو د بشري خونو سارن نړیوال ادارې یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي کسو هم د هند تقسیمېدو وروسته پاکستان او هند آزاد شول، خو ځینې پالیسۍ هم هغه دي او پر خپل ولسونو د حکمرانۍ لپاره د بخوانی برطانوي سامراج تګلاره کاروي. د مقالې نورې غټې برخې درته اصرار لم مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څارنې نړیوال ادارې د جنوبي شاد څانګې مشره میناکشي گنگولی په یو لیکنه کې وایي که څه هم په 1947 کال د پاکستان او هندوستان جوړېدو پر وخت په بلوو کې میلیونونه بېګنا مسلمانان، هندوان او سیکان ووژل شول، خو د باوجود دواړو هیوادونو په تیرو 4 لسیزو کې په یو شمېر څانګو کې پرمختګونه کړي او همداراز د جهالت او بیماریو په څیر یو شمېر ستونزو باندې یې قابو موندلې. د بیماری ولوجي د ماشومان عمر کېدل کم شوي او وسو ډېرې میندې د ماشوم پیدا کولو پر وخت نمري. همداراز اوس پاکستان او هندوستان د یو شمېر لیکوالانو، فنکارانو، ساينس پوهانو، کاروباریانو او د ژوند په نورو څانګو کې د یو شمېر نامتو خلکو پیدا کولو سره نړیوال شهرت لري. پر دې سربېره د دواړو هیوادونو اقتصاد ښه شوی چې له کبله یې په دې هیوادونو کې تر ډېره حده غربت راکم شوی. خو د میناکشي گنگولی په خبره د دې دومره لاسته راوړنو باوجود ښکاري داسې چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو ولسونو پام له دې خبرې اړول غواړي چې هندوستانیانو له برتانیا د متحده هندوستان د ازادۍ لپاره جنګ کړی وو، نه چې د پاکستان او هندوستان جوړېدو لپاره. نوموړي وایي دواړو هیوادونو د پخواني برتانوي سامراج تګلاره خپله کړي چې پکې تر ټولو مهمه د خلکو ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه کارول دي. همداراز ریاست د مذهبي جنونیت په کارولو سره خپل اهداف ترسره کوي چې له کبله یې د سخت دریځو حوصله بزایي کیږي او بیا هغوی په ولسي ځایونو کې بمی چاودنې کوي او یو تن په کوڅه کې په وهلو وهلو مړ کوي. همداراز په هندوستان او پاکستان کې که څوک سندرغاړی دی، لیکوال دی او که د ټولنیزو رسنیو کارونکی دی، هر وخت یې له وطن سره د مینې امتحان اخیستل کیږي او د اختلاف کوونکو لپاره خود سزا قوانین بیا د برتانوي سامراج له وخته راهیسې موجود دي. پر دې سربېره خلک د شخصي انتقام لپاره د مذهب د سپکاوي قوانین کاروي. همداراز دا په پاکستان کې یو عیسائی میرمن د مذهب د سپکاوي په تور قید ده او یو پخوانی گورنر چې د دې ملاتړ کې یې خبرې کړې وي وجل شوی. همداراز په هندوستان کې یو وړوکی هلک چې وینې ترې روانې وي له دې کبله وژونکو او نورو خلکو ځکه بچ نه کړو چې کېدی شي هغه د غټې غوښې خوړونکی وو. نوموړی وایي په پاکستان کې یو خوا پوځي عدالتونه په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته د 500 سزا ورکوي، نو بل خوا یې د پالیسیو له کبله یو شمېر خلک ځانمرګي بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیدا تاسو غوږی درنوږه د امریکا نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د روانې شخړې او د هغې د حل لارې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. مجلې لیکي دا یو ډېر بے ځای فکر دی چې یاد جګړه دی کومې غیر حکومتي امنیتی ادارې ته په واک کې ورکړل شي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجله لیکي چې په افغانستان کې د روانې شخړې د هواري لپاره څه خاص لارې نه دي موجودې. مجله د کارپوهانو له خولې لیکي چې هلته موجود او یا په راتلونکي کې ممکنه ترهګریز ګواښ د امریکایانو په وینه تویونه نه ارزي. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د هر څه بدلولو لپاره تیاره سوې تګلاره بېخي داسې نه ده لکه څنګه چې په کار وه. مجله لیکي چې نه په بیړه له طالبانو سره د امن تړون کول کومه دلچسپ خبره ده او نه هم هسې وخت تیرول شلاره ده. نېشنل انټرست لیکي چې دا دواړه لارې به بدې وي، خو تر دې لا هم نامناسبه لاره دا ده چې هلته د جګړې ګټلو لپاره د امریکایي ځواکونو پر ځای په پیسو عسکر وګمارل سي. په افغانستان کې دا وخت 8400 امریکایي عسكر دي چې غالبا 2000 د اسلامي دولت وسلواله ډلې او نور نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د امریکا پاتې ځواکونه د نړۍ د نورو شاوخوا 6000 عسکرو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي. د نېشنل انټرست په وینا امریکا تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمیر ماموریتونه په پیسو ګمارل سو ته سپارلې دي. مجلل کې چې اوس د بلیک واټر او ډین کورپ انټرنیشنل په نامه ادارو پلان تیار کړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو چارې سنبال کړي. د دې ادارو مشران ویلي چې د دوی په پلان کې به نوي الوتکې لرونکی ځواک هم شامل وي چې افغان ځواکونو ته هوایي مرسته ورکړي. مجله لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت په ګډون یو شمیر چارواکي دا پلان نه خوښوي خو بیا هم خبري ور باندې کیږي. د مجلې په لیکنه د نورو لاملونو ترڅنګ شای لوی لامل دا هم وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه داسې لاره خوښول نه غواړي لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما خوښه کړې وه.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو مهم مامور په کابل کې نیول دی. د ملي امنیت ادارې یو ویډیو خبره کړې چې په کې نیول شوی کس وای د ISI کارکونکو دی او دنده په افغانستان کې له طالبانو سره همکاري ده. په دې اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا پاکستان حکومت سره خبرګون مخې ته نه دی راغلی. تفصیل اجملان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یو داسې کس چې وایي د ISI مامور دی ویډیوي اعتراف خپور کړی. په ویډیو کې یو پتنه چاغ سړی ښکاري چې د کوټې په پښتو لهجه خبرې کوي. دا کس خپل نوم الانور یادوي او وایي چې د چمن د سیمې اصلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي له 2013 کال راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره کار کوي. په راولپنډۍ کې څو میاشتې د جاسوسۍ ځانګړې روزنه ترلاسه کړې او بیا یې د یو ویش په نوم د ISI له هغې څانګې سره چې د افغانستان لپاره د کار پیل کړی. نوموړی وایي د ISI هغه څانګه چې دا ورته کار کوي په افغانستان کې د حقانی د ډلې په شمول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د ISI په یو ویش نومې څانګه کې د وظیفه څه ده د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا په خبرې شوي ویډیو کې دا مشکوک مامور وایي.
بیا پر کار لگاوم بیا کارونه په داس ورکوم د مشران سره میټینګ تما د کول او دا اول لپاره د مشران لپاره د زوی سمینار برابرول چیر ملاقات کو چیر بتا کو چیر وناستو کو زما کاردار د چزه او ته برابر کو میټینګ سره
دا سرګندانه ده چې د مشکوک کس کوم ډول شرایط لاندې د اعتراف کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا په خبره شوې ویډیو کې ویلي چې د ISI ماموران د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو سره نږدې کار کوي. نوموړی وایي دا کسان د طالبانو په جامو کې وي او پرته له طالب مشرانو څخه عام طالبانی نشي پیژندلی. د ISI دا مشکوک مامور د ISI د چارواکو او لوړپوړو طالب مشرانو د ځینو ملاقاتونو یادونه کوي چې د په مرسته جوړ شوي. نوموړی د دې ملاقاتونو د ځایونو په اړه وایي چې ډېر کله دا ملاقاتونه په کوچلاغ، پشین، چمن او همدارنګه د اکرم او جاوید هسپتالونو په نوم په روغتونونو کېږي. نوموړی له دې غونډو څخه د یوې غونډې په اړه وایي.
افغانستان د خاص یو درې کسان راوستلي وو. یو برابر دوه نور روان کړو کڑکوچه کې بیا سره وکتل او هلته سرکښنه سزر باندې نو تم سګریټ سره
دا مشکوک کس په دې 15 دقیقې ویډیوي اعتراف کې همدارنګه ادعا کوي چې طالب مشرانو د هلمند د مرکز لشکرګاه د نیولو په اړه هم په دې وروستیو کې د ISI له مامورینو سره غونډې لرلې او همدارنګه د کندوز د سقوط پر مهال هم د په وینا د ISI ماموران د طالبانو په لیکو کې وو. دا مشکوک کس په خپل ویډیو اعتراف کې زیاتوي چې د ایس آی ماموران طالبانو ته په بیلابیلو سیمو کې د جګړو هدفي وژنو او بریدونو په ترسره کولو کې سلام مشورې همکاري او مرسته برابروي. په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې نیول شوي مشکوک کس د اعتراف رښتینولي تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د ملي امنیت د دې ویډیو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا د پاکستان حکومتي او پوځي سرچینو هم کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی پوځ او حکومت تل د طالبانو د ملاتړ دعوی رد کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري ته تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغه کډوال مهاجر کارډون لړۍ یو ځل بیا پیل شوه چې مخې په دغه کارډ نه دی جوړ کړی. حکومت د کارډ جوړولو په مرکزونو کې بنیادی اسانتیاوي ورکړي دي، خو زیاتره شکایت کوي چې دوی په دې کارډونو ترلاسه کولو کې ډیر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل به د کوټه نه د مشال اډي خبريال ایوب ترين پرپور کې وره.
د کوټ په ګډون د پاکستان د څلور واړو صوبو په یوشت مرکزو کې د هغه افغانانو لپاره د ماجر کارډو د جوړولو لړۍ پیل شوې ده. د دې مقصد لپاره مچکله د کوټ په شیخ مانده کې د پاکستان د شناخت کارډ د مرکزی ادارې نادرا تر اتمام لاندې جوړ شوی مرکز د سترګې ورښکاره کړې. نو هلته افغانانو خپل مشکلات څه داسې رابطه بیان کړل.
اوس هیڅ شی نشته، دکان تړلی دی، کوچنیان تړلی، زنانې تړلی، دلته اوبه نشته، روډ ته وتلو دکان نږدې نشته،
سترل مرته ولاړو، د څښنو اوبه نشته، کوچنیان هم دننه په چیغو بغاړي وژي ناس در په دره د المرته ولاړو. په دغه سره چې مشته ماجر کارت را جوړس
دلته خو نو خو د اوس پرې د کارت معلومات نشته، د اوس پرې د شاپلاس نه د پیسو مشکل ورغلی نه چي.
د دې افغانانو په وینا چې د ماجر کارت د نشټوال لامل دوی دلته ډیر زوړې دي لیدي
په کارت شنه تنګول کې څور راغلی نیولې هم تانی کې پیسې ورکړي بیمبر ته ځانې لکړي ک 15000 ورکې پولیس ولا ته صحیح ده کې ورنه کې
مرکز د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو څوک ودې ته تیار نه سو. البته یو مامور په ناقانونه توګه د مرکز څخه د باندې د خلکو نمونه نوښته کول او بیا به د ننه
اوکے نام لکھ رہے ہیں، نمبر لکھ رہے ہیں، پھر ان کو کال کر
سڑک پہ بنا کے
نہیں، ہم ان کو سڑک پہ نہیں اندر لے کے جائیں گے، ون بائی ون بلا رہے ہیں.
کل چمی دا دے دا ہلت دا معلومولو ہسا وکڑا، نو دا آغا جواب ہم پنشت کی راتا را کڑل سو. ایوب ترین، مشال ریڈیو، کوٹ.
مشال ریڈیو تاسی غوگی درودونکو د روانې ګډې اخري رپورت په لور ساسې پام راګرځوم. د کراچۍ یو انزورګر د هغه شپک 50 وکیلانو انزورونه په لاس جوړ کړی چې په روس کال د اگست 4 نیټه په کوټه کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په برید کې تر اویا زیات کسان ژوبل شوی هم بو چې ذمہواری جماعت الاحرار وسلواله ډلې منلې و. دغه انزورونه شرجیل بلوچ جوړ کړی دي چې دا وخت په بلوچستان های کورټ کې د نندارې لپاره ایښودل شوی دي. شرجیل بلوچ وژل شو قانون پوهانو یا وکیلانو ته د انزورونو په ژبه پیرزونی ولی وړاندې کړي. عبدالحی کاکړ له هغه سره مرکه کړي او پر اساس یې دا رپورت جوړ کړی دی.
شرجل بلوچ په اسلام آباد کې وو چې د کوټې پر وکیلانو د سوي ځانمرګ برید خبرې واورید. شرجل بلوچ د بلوچستان اوسیدونکی دی، ژوند په کراچۍ کې کوي او د پاکستانی ډرامو یو وتلی هنرمند دی. نوموړی وایي د نورو حملو په پرتله د 8 اگست 2018 کال حملې ځکه سخت ولړزولې چې د پونا د یوازې د بلوچستان پر وګړو نه بلکې پر ذهن حمله وا. د ناورین شرجل بلوچ سخت ولرزولی، خو خپګان هغه وخت نور هم زیات سو چې کله د وکیلانو تر وشل کې دوه شپږ ورځې وروسته د پاکستان خپلواکۍ په ورځ خلک په ګډه او نڅا ولیدل.
زه تر یوې اونۍ پورې خپه وم، خو چې کله مې د اگست پر 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خلک ولیدل چې په سړکونو یې نڅا کوله او جشن یې لمانځي، نو د کوټې وژل شوي وکیلان مې سترګو ته ودرېدل او سخت خپه شوم چې تش په یو څو ورځو کې خلکو دغه کسان هیر کړل. بس همدا لمحه وه چې زه ولړزولم. زنه پویدم چې د خلګو پر دې رویه څنګه احتجاج وکړم. نو بس لاړم د وجلسو وکیلانو له تصویرونو سره مې خبرې شروع کړې او بیا مې ورو ورو په لاس د هغو انځورونه جوړول پیل کړل.
شرجل بلوچ د انځورونو جوړولو پر مهال تر مختلفو جذباتي کیفیتونو تیرېدلې.
لومړی انځور مې د بلال کاسي جوړ کړ او باور وکړه چې د انځورونو جوړولو پر وخت به مې د هغو تصویرونو ته په غور غور کتل، د دوی شخصیت او مزاج به مې ذهن ته راوستلې. ما دوی ډیر ژوندۍ او د ښه انسانانو په توګه احساس کړل. دا لومړی ځل و چې زه له داسې خلکو سره دوست شوم چې نه ما لیدلی وو او نه هغه په دنیا کې وو.
د انځور جوړولو پر مهال شرجل بلوچ د وژل سوو وکیلانو له کورنۍ سره هم په رابطه کې سو او د ده په وینا یو منظر به کله هم هیر نه سي.
زه د وژل سوي وکیل ضیاءالدین اغا کور ته ورغلی وم. د ده یو څلور کلن خوری له ما سره ناست و. ما هغه ته په موبایل ټلیفون کې خوندي کړي انځورونه ورښکاره کول او هغه چې کله د ضیاءالدین اغا تصویر ولیدی نو چیغه یې کړه چې ماما دی. بیا یې له ما څخه موبایل واخیست او په منډه منډه کور ته ننوتی او خپل مور او نیا ته یې ورښکاره کړه. زه دا منظر کله هم نسم هیرولی.
کله چې په 2010 کال کې د وژل سوو وکیلانو لومړی هتلین لمانځل کېدې نو شرجل بلوچ د وژل سوو 55 وکیلانو انځورونه بشپړ کړل. د خلکو بې حسۍ شرجل بلوچ د احتجاج په توګه د وکیلانو تصویرونو جوړولو ته وهڅولی، خو چې کله یې دغه انځورونه د بلوچستان های کورټ په انګړ کې د نندارې لپاره کښېښول نو د خلکو ښه غبرګون د ده فکر بدل کړ. د ده په خبره راته احساس سوچو چې نه، د خلکو احساس لا هم ژوندی دی.
عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو کوم دې سره د مشال اړیو د غرمې دولس بجو خبرونه پای ته رسیږي. په آخر کې در د شان یوسفزی په غو کې دا سندره دراورو. په راتلونکي خبرونه کې به در سره زګل ایاز او عبدالحی کاکړو.
سالو پسر یاد نازنی نظام سنگار کر سپن سپن بڑوندو نسری منگول شاہینی نظر یاد زان تیار زدشکار کر یاد زان تیار زدشکار کر سلام دا قبر نہ
ماد سلام دا قبر ناک سستی جڑا پتشتی دان پسی کوما سستی جڑا پتشتی دان پسی کوما یاد نازنی نزان سنگار کر یاد نازنی نزان سنگار کر سارا سماش نارا سی دخا پیرو دبا مالا.